ال غرمې دولس بجې دي. عزتمنو اوریدونکو، یو ځل بیا هم د خپلې قربنۍ سالې ساقزی خلقی سلامونه ومنئ. د دې سات په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ د موضوع څېړو. ولسمشر حامد کرزي له افغان مقامات غوښتنه وکړه چې د افغان او نړیوالو ځواکونو د عملیاتو د هماهنګه کولو لپاره داسې پلان چمتو کړي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخنیوی وکړي. نور موضوعات به هم په روانه خبرونه کې وڅېړو او اونیس پروګرامونه هم لرو. اوس خبرونه په خبرونو پیلو.
افغان ولسمشر له خپل حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي په خاطر د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو د کنټرول لپاره پلان جوړ کړي. د کابل په شمال کې درې امریکایي سرتیري وشل شوې دي او تمه ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي به نن په اسلام آباد کې له پاکستانی مشرانو سره وویني. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر له خپل حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي په خاطر د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو د کنټرول لپاره د پلان پر جوړولو کار پیل کړي. د ملګرو ملتونو او مرستندوی مؤسسو د ریپورټونو له مخې تیر کال په افغانستان کې د طالبانو او نړیوالو ځواکونو ترمنځ جګړو کې شاوخوا 2000 ملکی کسان وژل شوي دي. د ملکی خلکو مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره افغان ولسمشر د نړیوالو ځواکونو د هوایي حملو د درولو غوښتنه هم کړې، خو بهرنیو ځواکونو د حامد کرزي دا خبره نه ده منلې. د افغان ولسمشر ویان په کابل کې ویل له افغان ځواکونو سره د نړیوالو سرتیرو د عملیاتو د هم آهنګ کولو لپاره د پلان مسوده به ډیر ژر چمتو شي. همایون حمیدزاده ویل د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په دې لړ کې د ولسمشر د فرمان پر اساس جدي کار کوي. د خوست ولایت په یعقوبی ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې 14 وسلوال طالبان وژل شوی دي. د یعقوبی ولسوال عبدالقیوم قیومی ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو مړی د جګړې په ډګر کې پاتې شوی دي. په عین حال کې اطرافي ځواکونو ویل چې دا طالبان د دوی په هوایي حمله کې وژل شوی دي. طالبانو بیا ادعا کړې چې په دې جګړه کې 28 افغان او بهرني سرتیري وژل دي، خو افغان او نړیوالو ځواکونو دا خبره رد کړې ده. درې امریکایي سرتیري پرون د کابل په شمال کې وشل شول. امریکایي ځواکونه په دې سیمه کې له فرانسوي ځواکونو سره یو ځای عملیات کوي. د غزواکونه وایي سرتیري هغه وخت وشل شول چې په کاروانی بمی حمله وشوه. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي سخت دریځ وسلوال په سیمه کې فعالیت کوي. د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د ایساف ځواکونو په مشرۍ افغان او بهرنیو ځواکونو یو ګډ امنیتي غونډه وکړه او د طوفان په نومې د پوځي عملیاتو دوهم پړاو پیل کړ. د شان په غورماچ ولسوالۍ کې د سړک جوړولو د یو خصوصي کمپنۍ 15 کسه چې دوه میاشتې مخکې د وسلوالو لخوا یرغمل نیول شوي وو، د دغې سیمې د سپینګیرو او مشرانو په منځګړتوب خوشې شول. بالامرغاب او غورماچ دوه ګاونډي ولسوالۍ دي چې ډېر ځله ورڅخه د ناامنیو رپورټونه خپاره شوي دي. د ناتو یو مسؤل د پنځشنبه پر ورځ ویل د سرک د غاړې ماینونه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د مرګ ژوبې تر ټولو لوی عامل دی او سکال د دغو ماینونو د 14 پیښې په سلو کې اتیا زیاتې شوې دي. د ناتو د ځواکونو ویان بریج جنرال ریچارډ بلانچت اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې د سرک د غاړې ماینونه د بهرنیو سرتیرو لپاره یوه جدي ستونزه ګرځېدلې. د نوموړي په وینا یوازې تېر کال د سرک غاړې د ماینونو د 14 په پیښو کې د 10 امریکایي عسکرو په شمول 122 بهرني سرتیري وژل شوي دي. دا هم سیمایز او نړیوال خبرونه. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک بنن په اسلام آباد کې له پاکستانی مشرانو سره خبرې وکړي. هولبروک به د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق کیانی سره هم وګوري او له هغه سره به په سوات کې د طالبانو پر ضد د عملیاتو په اړه خبرې ترسره کړي. هغه 13 ورځ اسلام آباد ته نږدې د سواد د بیزه شو کورنۍ ولې او کم څخه کتنه وکړه او للویدیز او اسلامي نړۍ څخه وغوښتل چې د سواد ملیونونه بیزه شو خلکو سره دې مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د خبرو لپاره جرمني ته ورسید. ټاکل شوی چې دواړه مشران د نړیوال اقتصادي بحران د منځني ختیځ پاړه او له ایران او روسیې سره په اړیکو خبرې وکړي. اوباما ممکن په میرمن مرکل فشار راولي چې یو شمېر هغه بندیان په خپل هیواد کې ومني چې په ګوانتنامو کې زندانی دي. دا خبره د جرمني په دریزدن ښار کې کیږي. دا ښار په دوهمه نړیواله جګړه کې د امریکا او برتنوي ځواکونو لخوا بمبار شوی و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د غراز د بوخن والد سیمه ته ولاړ شي چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال يهودان له قتل عام مخکې د دغه خار په یو کم ته استول کېدل. د برتانی د صدر اعظم ګورډن براون له کابینې څخه یو بل وزیر هم استعفا وکړه چې په دې توګه له وظیفې د لرې کېدو لپاره پر نوموړي فشار زیات شوی دی. د کار او تقاعد د چارو وزیر جیمز پورنل دریم وزیر دی چې استعفا یې ورکړې ده. برتانی ورځپاڼو ته په یو لیک کې هغه له صدر اعظم براون څخه غوښتنه کړې چې له دندې لرې شي څو د راتلونکي کال په انتخاباتو کې د کارګر ګوند د کامیابۍ چانس زیات شي. پر غزې تراړه باندې د اسرائیلو د وروستیو حملو د نتیجو د معلومولو لپاره د ملګرو ملتونو د پلټونکو د ډلې مشر وایي په غزه کې د جګړې خرابیو اندازې هغه سخت مایوسه کړی دی. په یو خبري کانفرنس کې ګولډ سټون وویل هغه په دې خواشینی دی چې اسرائیلو د ملګرو ملتونو له دغه پلټونکې ډلې سره همکاري رد کړې ده. نوموړي له غزې نه د خپل ډلې د درې ورځني سفر د نتیجو په اړه څرګندونه ونه کړې، خو ویل چې راتلونکي سپتمبر میاشت کې به په دې اړه خپل وروستی او مکمل راپور خپور کړي. راپورونه وایي چې په چین کې نن په یو بس کې د اور لګېدو له امله څلیرویشت تنه مړه شوي دي. د چین دولتي خبري اژانس ویلي په دې پیښه کې څلویښت تنه نور روغتون ته په ټپي حالت کې انتقال شوي دي. د اور لګېدنې د دغه پیښې چې د سینشوان ولایت په مرکز چینګدو کې شوې ده علت سمدستي نه دی معلوم شوی. او وروسته خبر ده چې د اروپا پارلمان لپاره د رای ورکونو پروسه دوام لري. د راپورونو له مخې شاوخوا 315 اویا میلیونه کسان په ټول اروپا کې د رای ورکولو قانوني حق لري. که څه هم چې د اروپا د 26 کسیزه پارلمان د اروپایي هیوادونو د قوانینو په جوړولو کې مهم رول لري، خو بیا هم تمه کیږي چې کم شمیر کې رای ورکونکي به په دې پروسه کې ګډون وکړي. د ویشتو اروپایي هیوادونو اتباع به ټاکل شوی چې اکثره د یکشنبې په ورځ خپلې رای ورکړي. نو تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
د غرمې 12 بجې او پوره 8 دقیقې شوې. په دې خبرونه کې چې د امان امیرزی په تخنیکی همکارۍ وړاندې کوم د موضوعات اورول کېږي. د افغان او نړیوالو زخمو د عملیاتو د هماهنګ کولو لپاره به د ولسمشر حامد کرزي له غوښتنې خبر شي. په خوست او پکتیا ولایتو کې د ائتلافي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو حل درکوو. دا به هم وګړي چې په بلخ کې له شاوخوا شپږو زرو کوچیانو سره د خوراکي موادو مرسته وشوه.
کوچانې کا کورنۍ چې په تیر وشکالوي ځپلي دا ستونزو سره مخ اقتصادي مشکل ډېر ولري، هغه کورنۍ په دې کې شامل دي او دا مواد به وتر.
د ګړې اچار او د خپرونې دوهمه نیمایي ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. تمه لرو چې له موږ سره تم شئ. د روانې خپرونې لومړی مطلب پایلو. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی خلکو مرګ شوبلې افغان دولت او خلکو سخت غوسه او خوشحالي کړې دي. افغان دولت وایي ډېر ژر به داسې پلان برابر کړي چې له مخې به د بهرنیو ځواکونو عملیات له افغان مقاماتو سره په جدي او دقیقه توګه هماهنګ شي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه راپور لري چې رضوان مراد وړاندې کوي.
افغان ولسمشر له خپل حکومت غوښتي چې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي په خاطر د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو د کنټرول لپاره پلان جوړ کړي. ملګری ملتونه او مرستندوی موسسې وایي په افغانستان کې تیر کال د افغان نړیوالو ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو کې شاوخوا 2000 ملکی کسان وژل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس وایي د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې موضوع هغه مهال د افغان دولت او نړیوالو ځواکونو لپاره ستونزه زیاته کړه کله چې په فراه ولایت کې په دې وروستیو کې امریکایي ځواکونو په یو کور چې ماشومان او ښځې پکې وي بمباري وکړه. د افغان ولسمشر وایي د پنځشنبه په ورځ رویټر اژانس ته ویل ډېر ژر به د هغه پلان چې له مخې به د نړیوالو ځواکونو عملیات د افغان دولت سره نږدې هماهنګ کیږي مسوده چمتو شي. همایون حمیدزاده ویل د افغانستان د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو په دې لړ کې جدي کار کوي. نوموړي ویل په پلان کې به دا موضوع په ګوته کیږي چې په کومو حالاتو کې باید نړیوال ځواکونه عملیات ترسره کړي. د افغانستان ولسی جرګې تر میاشت غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو د قانوني کولو لپاره ګام پورته شي څو د خلکو د استازو په وینا د ملکیانو سر او مال ته تاوان ونه رسیږي. امریکایي مقاماتو او جنرالانو هم اوس دا منلی چې د دوی د ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی خلکو مړینې له هغوی نه د افغانستان د خلکو ملاتړ کم کړی دی. د امریکا په مشرۍ ائتلافي او نور سولساتي ځواکونه وای په ټول وس او توان سره او د نویو تاکتیکونو په خپلولو سره هڅه کوي چې ملکی افغانانو ته د دوی په عملیاتو کې مرګ ژوب لاونه رسیږي.
و موریدل چې ولسمشر حامد کرزی له افغان مقاماتو غوښتي چې د افغانانو نړیوال ځواکونو د عملیاتو د هماهنګ کولو لپاره داسې پلان چمتو کړي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخنیوی وکړي. په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو د په عملیاتو کې وروستۍ د ملکیانو مرګ ژوبله په فرح ولایت کې و چې شاوخوا سل تنه په دې پیښه کې ووژل شول. له خوست او پکتیا ولایتونو څخه را رسیدلی رپورټونه وایي چې په دغو دواړو ولایتو کې د افغان او ائتلافي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې شوي. په دغو نښتو کې دواړه خواوې یو بل ته د تلفاتو د اړولو خبر ورکوي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریال راپور ته.
په خوست ولایت کې افغان او ائتلافي ځواکونه وایي چې تیره شپه د دې ولایت د یعقوبۍ او په ولسوالۍ کې د دوی او د وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته نښته شوې ده. د خوست د یعقوبۍ ولسوال عبدالقیوم قیومی د جمعې په ورځ د آزادۍ رادیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو څو ډلو په یو وخت د ولسوالۍ پر څو امنیتي پوستو حملې وکړې چې د ده په خبره جګړې نږدې دوه نیم ساعته دوام وکړ. د سرګند کړه افغان او ائتلافي ځواکونو له هوایي قواو څخه د مرستې غوښتنه وکړه چې د ده په خبره د بمباریو له امله وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د وویل په دې پیښه کې دوه پولیس وژل شوي او د پولیسو د یو قماندان په ګډون دوه نور سخت ټپیان شوي دي. په خوست کې د ائتلافي ځواکونو یو بیان وویل چې په دې نښته کې څوارلس وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د څرګنده کړه چې د وسلوالو طالبانو مړي د جنګ په میدان کې پاتې دي او ډېر ژر به خبریالانو ته وښودل شي. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد په دې پیښه کې یوازې د خپلو پنځو کسانو وژل کېدل مني او ادعا کوي چې د پولیسو د دریو قمندانانو په ګډون یې وویشتنه پولیس او بهرني عسکر وژلي، خو افغان او ائتلافي ځواکونو دا ادعا ردوي. په یو بل خبر کې له پکتیا ولایت څخه ویل شوي چې د پنج شنبې د ورځې ناوخته د دې ولایت د زرمت ولسوالۍ د سرکی په سیمه کې هم د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. د پکتیا د امنی قمندانۍ مرستیال غلام دستگیر رستمیار د آزادۍ رادیو ته وویل چې په دې نښته کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي، خو پولیسو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. په عین حال کې د پکتیا د والی ویاند روح الله سمون وایي چې د دې ولایت د جانیخیلو په ولسوالۍ کې هم د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې دوه پولیس ټپیان شوي دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي چې په دغو دواړو پیښو کې د امنیتي ځواکونو دوه پوځي موټر ویجاړ شوي، څوارلس پولیس یې وژلي او شپږ نور یې له ځانه سره بولي دي، خو د پکتیا ولایت سیمه ییز چارواکي دا ادعا ردوي. خوست او پکتیا د افغانستان له ناآرام ولایتونو څخه بلل کیږي او د وسلوالو طالبانو خوځښت او فعالیتونه پکې زیات دي، خو په دغو دواړو ولایتونو کې سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هلې ځلې زیاتې کړې دي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادۍ رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دی. په بلخ ولایت کې د دولت د بیړني حالت کمیټې لخوا د طبي پیښو په اساس په سلګونو زیانمن شویو او بې وزلو کوچیانو له کورنیو سره مرسته وشوه. د دغو مرستو د څرنګوالي نور جزئیات آزادۍ رادیو خبریال له سیمې راکوي.
په بلخ ولایت کې شپږ زره میش کوچي کورنیو په سلګونو ټنه خوراکي مواد ترلاسه کړل. د بلخ ولایت د کوچیانو لوی مدیر وایي چې دولت بیړني حالت د کمیټې مرسته شوي خوراکي مواد د ولایت د ټاکل شوي کمیسیون لخوا د دغه ولایت نرشایي، چار بولک، چمتال، شولګري، زارې، خلم او دولت آباد په ولسوالیو کې په میش بې وزله کوچیانو باندې ویشل کیږي. د بلخ ولایت د کوچیانو سمون د ادارې مشر سید محمد وایي دغه مرسته شوي خوراکي مواد هغه کوچي کورنۍ ترلاسه کولی شي چې د پیخو لامل از جان منن شوی او اوست خوراکی مواد نشتوالی لستونز سر مخ دی.
درست اوتون مواد دی چی ده بلخ ولایت پا
په ټول کوچ میشتو ورسالو کې پشپړ زره کورنی او مسته کورنی باندې باید سرویس چې مخ کې سرویس وي د مازاب کمیسن لخوا او د جنن په دولت آباد ورسالو کوچانو د فار د توزیع د فایل د چت خپل ونی خلګل د خپل مواد لته دا مواد د فی نفر د بار 15 کیلو وړي دي چې مسته کورنی د شنه پیندسته وي د هغه د ورکول په کوچانه کې هغه کورنی چې هغه په تیر وشکالو زپلی دا د ستونزو سره مخ اقتصادي مشکل ډیر ولري هغه کورنی په دې کې شامل دي
زیانمن شوی به وزن کوچان د خوراکی مواد د غمرس لند محاله بولی او د خپل ستونز د واردو اساسی لار د کار د شرایط په برابر ولو کې ویلی چې د دولت آباد ولسوالۍ څوتنه کوچان د شوی مرستو پاک خپل نظر داسې څرګندوي
نوم مدای خان شینګلابا دا ډیر خوشاله ده د مو غریبانو سره کومک وسو بس دا ډیر مو خوشاله و او بس گزاره پکونو وړکای کور وو ات نفر دا ودا وړو کم نه هو مقصد خو گزاره په پکو کې سوش په
دمانم سای پدین ده زه د شنګلابات افغانی د کلی د موږ د کلی دوش پیت نفر ولې خوشاله نه دي دا ډیر غټ کومک ته په مقابل لمو کې وسو د غریبانو ډیر استفاده واخیستل د غشت
نو جلا سلام مستاک خلک ترسیږي چې پیږي زه د خلک به خېل لیدل او ترسیږي چې په سلی پوس کې برابر دا غبا رایم نه کی هغه موږ ته بیا غریب خلک ته بخي
کی خد غریبانو ته خدي دا لانه خو زیات نه دي توزیسه رسیږي کم اتم قدرتمن خلګي کمایي و دا دي مګاک دا دا دي مګاک ته و برسیږي په سلو کې شپې ته پیسې درسي
لیکوچون مدیر وایي د دولت بیړني حالت د کمیټې دغه مرسته شوی مواد باید تیر کال د ژمي تر وروسته یو ځانمن شو واړو کورنوي تویشل شوی وای خو د لارو د ستونزو او د ټاکل شوی کمیسن لخوا ځانمن شو او مستاکو کورنوی د پیژندلو له امله اوس دغه مواد ویشل کیږي.
www.azadiradio.com
زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې کیدونکې دي. د ازادي راډیو خبرونه چې د سهار 2 بجو پیلېږي او د ماښام 3 بجو دوام کوي په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 نوي او د افغانستان په 500 لویو خارونو کابل کندهار هرات جلال آباد او مزار شریف کې په اف ام 3.15 صفه اوریدای شي. ترنو دوستان اوس هم د ګړې اچار وړاندې کیږي.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګړې اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
قدر من اوریدونکو سلام اوره را روان ده لمچان سر بچ کوي سکل بیالزا سره اسوانی نمرا اوریدی چې د خو په وخت مو د پوز سر پی اسوان کړی خبرونه په سو مهمو خبرونو پیل کوو.
نطاق خاره سپیرشا سپیره با خبرونو که غد غد خبرون دقدی بیاراغاونی تا در نوبر رسیدلو لپورا در بیارانوونی کارون خب دراز گراواندی پا ولایتونو که لسیلو زپولو سارا در مرست و پناریت غر روانده او پا خوارونو کی دا ماچانو پسرلانه میله پا خوارا جوش روانی دی دا خبرونو کتی بیاراغاونی تا دا نوبت رسیدونو لپارا دا بیارانوونی کارون خپ درست کی رواندی خواهی پسر آجانس خبر را کهی چه در بیارانوانی در کارون و پلرکی در واتون و در رانوان و دوری تو آسمان پرتر شوی او آن دنور و لوی و وچون هم خواهی چه پا افغانستان که کارون رواندی خبر زیاتوی چی نریوال کل دقیق در بیارانوانی دوری او گردونوینی نو ارمان کوی چه کاش که دوی هم در افغانستان او زیدون که وای چه دقا کارون او ترقیه پخپل استرگولی دلائی در زینو مخصوصو چار مایرین بیا وای چه د بیا رغاوني او جيبونو د بیا ډکاونو لپاره د بیا روانوني د روان کارونه ډیر ضروري دي. مالیوین زیادتوی چه جیبونه پا بیاراغاونه دو مجر ندکیگی لکه پا بیاراناولو زکه دا بیاراناولو کار آسانه او جر تر سارکیگی خو گرده بیا تا بیاراغاونی توزالا دیره دا پا ولایتونو کی لسیلو زپونو سره د مرستو په نوعیت غور روان دی. دا پدر آژانس خبر را کوي چې له همدې عمله حکومت او د مرستو مؤسسه ایرانی پاتی دی چې سیلو زپالو ته لومړی څه شی ورولیږي، خیمې که غنم، د کور لوښي او که دارو درمل. خبران زیاتوي د همدې خبر معلومولو لپاره څو درجنه کمیسیونونه شپه ورځ غور کوي، خو تر اوسه لا کومې قطعي پریکړې ته نه دي رسېدلې، ځکه دوی ویریږي که لومړی خیمې ولیږي او سیلاب ځپلي خوړو ته عاجل ضرورت ولري، او یا که خواړه ولیږي او سیلاب ځپلي دارو درملو ته عاجل ضرورت ولري. نو د همدې لپاره غواړي لومړی ښه په سړه سینه غور وکړي او بیا عمل. ځینې خو لا وایي چې تر خوړلو یې تمه ښه ده، خو د مرستو لیږلو مسؤلینو په سیلاو ځپلو غږ کړی چې تر څو مرستې ورسیږي نو له سیلاوه دي ښه لرې وتښتي. او وسته خبر دا چې په خوارونو کې د مچانو په سرلنه میله په خوارا جوش روانې دي. بیخبر آژانس په یوه رالیگیری خبر کې ویلي چې سکال مچانو خپل میله ځایونه د خوارانو کورونه، حکومتي دفترونه او رستورانونه ټاکلي، او لعمدی عمله پا نمورو زاینو کی دا مچانو اتانونا سندوی او نتاگانی خی پا درز و درز کی روانی دی. خبر رو زیادتوی چه مچانو سکل دا پری کرک هم کری چه خاریان به هم بخپلو ملوکی ورسر شری کری. نوکره چی تو پکر دفتر او یا رستوران کی خوب یسی سم دستی پا پوز اغواگونو او شندو یو دل مچان کینی او پا گراولو گراولی خوب و تختوی چه دا مچانو دا میلو لخوند محروم پاتی نشه دا خبرونو بیخ.
زاره متلونا
پا نوی رنگ.
پخوا بی ویل پا یو گل نپسر لائی کیگی،
خو اوس وایی پا یو کاندید ندیموکراسی کیگی.
پخوا بی ویل کشپون دومره تکڑوی خپلی وزی دی میگی کا،
خو اوس وایی که کاندید دومره تکڑوی زانده کامیاب کی.
پخوا بی ویل لاش ای کاسا دیر تاو دادا،
خو اوس وایی لکاندید نای کمپاین که اون که دیر تاو دیدی.
پخوا بی ویل لیو نالا دو پچی خیدی،
خو اوس وایی لزر و مفلس و کاندیدانو یو پیسادار کاندید دیر رای اوڑی.
پخوا بی ویل لدنه نوم خو،
خو اوس وایی لکاندید نای عکس خو.
پخوا بی ویل یو چا پوراکی نپری خوده خود دوائی لزم سرامی سپور کئی،
خو اوس وایی یو کاندید چا پو ولایتی شوراکی نپری خوده خود دوائیل چی جمهوری ریاست تا کاندیدیم.
پخوا بی ویل که غر هر سمره نور وی پساری لارش تا،
خو اوس وایی که کاندید هر سمره غط هم وی وارل ایور که اون که تار ده.
پخوا بی ویل اختر چه تیر شو نگریزی پا دیوال وولا،
خو اوس وایی انتخابات چه تیر شو رای ورکون که پا دیوال وولا.
راځي وګورو چې د کاندیدانو د خپلوانو څه حال ده. پام وکړئ.
هیڅ په خبره نه پوهیږي، هغه د ما ابرو عزت هم نه ګوري.
دا بیا ولې له ځان سره غړمبېږي؟ خیرات خدای،
ته ګوره څو ځلې مې دې خلکو ته وویل چې د دوه درېو میاشتو خبره ده، له لوږې به نه مرې، خو لکه غوږونه چې نه لري هماغسې په خپلو کارو لګیا دي.
څوک ښیې؟
ولې ته نه پېژنې چې څوک ښیم؟ د کاکا زامن مې، د ترور زامن مې، د تا ورونه، هغه وږي باجګان مې، زه به نو اوس څوک څوک درښیم.
و سړیه، بلی مدر باندې لګوه، خدای خبر چې کامیابېږي او که نه. ولې هغوی خواران له غریبۍ باسې؟
او که بیا کامیابه سوم؟
چې کامیابه سوې کامیابه به سې. اوس نو هغوی د تا د کامیابۍ دپاره خپل کارونه پرېږدي، چې پرېږدي پیسې ورکوې.
کاشکې یې سم کارونه کولی، خو یا دکانداران دي یا مستریان او یا هم قصابان. هغه خلک به څه وایي چې جمعه ګل جمهوري ریاست ته ځان کاندید کړی او خپلوان یې دغه کارونه کوي؟
خلک به هېڅ هم نه وایي. اسې تا ته دغه کارونه بد ښکاري.
یو خو ښځې له تا نه دې پوزې ته رارسېدلی یم. زه یو څه وایم او ته بل څه، آخر به مې له لاسه یو څه وخېزي.
اوس کاشکې وخېزي چې ولچکه زولانه دې په ما بس نینی باسي. له دې کارو سره خو دې موږ لیونی کړو.
مورې، بیا هم ولې سره جنګ ده؟
ورسه له کاندید نه پوښتنه وکړه. کاندید ځان ته دی او کارو ته خلک نه پرېږدي.
زه خیر دی مورې، که خدای بریالی که، خو بیا به تا ته خلک د رئیس جمهور میرمن وایي.
یاره لورې، خدای مې دې بریالی کړي، دا خو به په د ارک قدم هم رانه کینې دي.
زه که دغه نیت دې و، خدای که له قدرۍ م وویني.
پلاره ورغلم.
ته دې خو راسته ستړی مسې، په ټولو را وګرځېدې؟
په ټولو را وګرځېدم.
څه دې ورته وویل؟
ورته ومې ویل چې ټول کارونه پرېږدي او قرار په کورونو کې کینی.
نو بیا دوی څه ویل؟
دو د نه ځواب یې رانه کړ.
پرېږده یې، خدای چې بیا خو راته ودرېږي چې دا مې مقرر کړه، وا مې مقرر کړه، که خو یې له پولي چرخي پرته بلې ځای ولېږم.
او ښیا په کور کې؟
راځه راځه. هو
لکه چې ماما مې ده.
و وروره راځه، ته ودرېږه چې اوس ټوله کیسه ورته کوم. که نه
غلیسه، دغه د خپل منځ خبرې بل ته مه کوه، ته خو رښتیا هم کم عقله یې.
او ښیا، السلام علیکم.
وعلیکم ډنګره، ستړی مسې؟
وروره ستړی مسې؟
ماما ستړی مسې؟
خیر یو سی. او خیا، ما خو دوکان کلوب که.
ریختیا؟
او
نر کار دی وکه.
شرم دی چې تو جمهوری ریاست تا کندی دی او موگا پس پیرو دوکانو که دوکان داره تا ناستیو.
یارا دنگر تر دی بریتو دی جارسم، زکه خیر و تو بیم بدل ووینی ریاست خود پی دی والا چوکوی والا که دا سانیه تم پریدم.
کاش که می سواد درلو دی. او خیا، پا بی سواده که با ریاست چه خوندو کی؟
ملی وانه کیگه دا سلایقم راستیال او سکرتره با در تا مقرره کم چی 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 پا خپل با ایران پاتسی، بس بیغم بیا خپل ریاست کوا.
زو رو را کسوات نلری قوار خلری.
رختیا وی ماما، ام داوز چی خد ریشی واخوندی ام نکتایی ور سروا چی بی ده وزیرم خخ کاری.
خدا نورو چو ویل چی خپل کارون بندوی که یا
چی بندی نکلی پا زوری پی بندو. اوز خموک دا دوی دا چور پا یو گتی لپار زنونه نشو شرم ولی لالا.
او نن شپې ته به ټوله میلمانه کمه او ټولو ته به په کراره ووایم چې له عقل هغه د ما د عزت په خاطر دې دغه دوه درې میاستې خپل کارونه بند کړي.
ډېره بخه شي. او خیا، رامیلمانه یې که
هلکه، ته هم یو دوه درې جوړه نوې جامې واخله. اخیر ته خبر یې که نه یې؟ ته خو د کاندید او ښه یې. تاسې غلی سی، زه به اوس تاسې ته د زړه خبره وکړم، که نه خفه کېږی.
سمه ده.
ما خو د دې لپاره راغوښتی یستی چې دا د دوه درېو میاشتو لپاره مو کارونه بند کړی، ځکه که څوک هم وپېژني چې د کاندید جمعه ګل خپلوان یې، نو ډېره بده خبره ده. او
زه او خیا بېغمه اوسه ټولې بندوو.
او که بیا څوک رایه در نه کړي او کامیابه نه شو، نو بیا
هېڅ
مو خو به غرق کړې. که نه
زه چې غرقېږم، تاسې خو دې همدا اوس غرق سې، له ما نه خو زیات نه یې.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، صادق سپینغر، حسیب الله جلازه، شفیقه لکنخیل او هیله زرمتی. که د خپرونې په هکله وړاندیزونه، نیوکې او مشورې لرئ، په دې پتوی راولیږئ: ازادي راډیو پوسټ باکس 4411 کابل افغانستان او ازادي رادیو پوسټ باکس 2340 یونیورسيټي ټاون پېښور پاکستان.
وخت غرمې 12:30 دقیقې دی. قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو راډیوي مجلې تر اورېدو مخته یو ځل بیا هم پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو ساتکو ته.
افغان ولسمشر له خپل حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي په خاطر د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو د کنټرول لپاره پلان برابر کړي. د خوست ولایت په یعقوبی ولسوالۍ کې د افغانو نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې 44 وسلوال طالبان وژل شوي. د بادغیز ولایت په بالاب مرغاب ولسوالۍ کې د ایساف ځواکونو په مشرۍ افغانو نړیوالو ځواکونو د عملیاتو دوهمه مرحله پیل کړې. ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي نن په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره وویني. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د خبرو لپاره دغه هیواد ته ورسید. د برتانی د صدر اعظم ګورډن براون له کابینې څخه یو بل وزیر هم استعفا وکړه. او پر غزې باندې د اسرائیلو د وروستیو حملو د نتیجو د معلومولو لپاره د ملګرو ملتونو د پلټونکو د ډلې مشر وایي په غزې کې د جګړې خرابیو سخت خواشینی کړی دی.
زمونږ غږله ازادي رادیو او قطر منو دوستانو تر راتلونکي نیم ساعت مو اسد الله غزنفر د رادیوي مجلې کوربه دی. زه سلی سغزی خلقی له تاسو سره د نن ورځې لپاره خدای پاماني کوم. تر دې وروسته زما نور همکاران ستاسو خدمت ته حاضرې کې خو هیره دنوي چې د ازادي رادیو د سهار 9 بجو پیلېږي او د ماښام 3 بجو دوام کوي. د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونو کې به راځي چې سره وپیژنو. همداراز ازادي او اوریدونکي او د اونۍ انتخاب پروګرام باوري د ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1200 نوی اوریدل کیږي او په کابل کندهار هرات جلال آباد مزار شریف کې په اف ام 3.5
د ازادي رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. په رادیوي ازادي مجله کې مو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د زیارت او سیاحت خبرونه له چلوونکی ډاکټر باز محمد شادمن او د سشکل د منیګل مشایری پاړه د میدان وردګ ولایت د رادیو تلویزیون د ادارې رئیس عبد الله جمال سره مرکه اوري. د رادیو ادبي قاموس د دیونه بحث د سیمیولوژي په اړه کې دی. نور مطالب هم لرو. اوس د ونی د کلتوري خبرونو د اوریدو بلنه درکو چې لینا شریفی الولی.
په کندوز ښار کې د ریدی ګل کالنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې د تېرې جمعې په ورځ ترسره شوه، د افغانستان د شمالي ولایتونو او دغه راز د کابل او ځینو نورو سیمو ګڼ شمېر شاعرانو او د ادب او فرهنګ مینوالو برخه واخیسته. د ریدی ګل د کالنۍ ادبي میلې بنسټ په تېر کال پسرلي کې کېښودل شو. کندوز د افغانستان یو هغه ولایت دی چې ځوانانو یې ګڼې ادبي او کلتوري ټولنې جوړې کړې او دا ټولنې د افغانستان په کلتوري وده کې فعاله ونډه اخلي. د تېرې جمعې په ورځ په جرمني کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر څانګه پرانستل شوه. په دې پرانیستونی غونډه کې د جرمني له بیلابیلو ښارونو راغلیو 15 افغان میرمنو ګډون وکړ. دوی وپتیله چې په افغانستان کې به د میرمنو د کلتوري او اجتماعي فعالیتونو د ملاتړ او په جرمني کې به د افغان جنو د اسلامي او افغاني هویت د ساتلو لپاره کار کوي. میرمن کلتوري اجتماعي بهیر د افغان میرمنو یو غیر دولتي ټولنه ده چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څنګ لري او د دغه هیواد په اجتماعي او فرهنګي ژوند کې د میرمنو د فعال ګډون لپاره کار کوي. دا اول ځل دی چې له هیواده بهر هم د بهیر څنګه جوړیږي. په بامیان کې دولتي مقامات وایي چې د دې ولایت د بند امیر په تفریحي ځای کې د سیلانیانو لپاره د ځینو اسانتیاوو د برابرولو پروګرام لري. د کابل چاپ د ملي ارمان ورځپاڼې له راپور سره سم د یک اولنګ ولسوال ناصر فیاض ویلي دي چې د بامیان ولایت چارواکو فیصله کړې ده چې د بند امیر د ولاړو اوبو په غاړه څو دوکانونه او د ځایي خوړو د وړاندې کولو لپاره څو هوټلونه ودان کړي. دغه روز فیصله شوې ده چې د بند امیر په ساحه کې په زرګونو نیالګي کېښودل شي. بند امیر د افغانستان یو ښایسته ځای ګڼل کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت د دغه هیواد د لومړني ملي پارک مقام ورکړ. د تیرې جمعې په ورځ د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې د مڼې ګل ادبي میله جوړه شوه. په دې کلتوري میله کې چې د افغانستان د ګڼو ولایتونو شاعرانو خپل شعرونه واورول، شاوخوا 3000 کسانو ګډون وکړ. په دې کلتوري او ادبي غونډه کې د دې کلنۍ مشاعرې په مناسبت چاپ شوي 14 عنوانه کتابونه هم په یو شمېر برخوالو وویشل شول. تاسو به لږ وروسته د دې فرهنګي جشن په ارتباط د میدان وردګو ولایت د راډیو ټلویزیون له مشر عبدالله جمال سره مرکه واورئ.
د سشکل د منیګل مشاعره چې د تیری جمعې په ورځ په میدان شار کې جوړه شوه تر نورو کلونو لوی او شاندار و. موږ د روان کال د منیګل د مشاعرې او د هغې په بیاړ د چاپ شویو کتابونو په اړه د میدان وردګ ولایت د راډیو تلویزیون د ادارې له مشر عبدالله جمال سره دغه مرکه کړې ده. د میدان او وردګو د ولایت د راډیو تلویزیون عامر شغلی عبدالله جمال، د تیری جمعې په ورځ په میدان شار کې د منیګل مشاعره وه که درته وایس چې د دې سشکل مشاعرې له غتیرو مشاعرونو څه فرق درلود؟ په مطبوعاتو کې سشکل انعکاس ډېر راغلی و.
دغه نهم کال و چې د منګل مشاعره سږ کال ترسره شوه، نو نهه کاله مخکې هر کال دغه د منګل مشاعره په دغه ولایت کې په مختلفو ولسوالیو کې مختلفو ځایونو کې دا ترسره کېدله. خو سږ کال مشاعره چې وه تر ټولو کلونو نه ډېره پیاوړې او ډېر مصرف پې شوی وه، او د مختلفو ولایتونو نه د ډېر لر ځایونو نه زیات مېلمانه راغلي وو. او بل دا چې د دغه مشاعرې او ځانګړی خصوصیت چې په کې و هغه دا و چې د مختلفو لیکوالانو 14 ټوکې کتابونه چاپ شو.
کوم کتابونه دي؟
په هغه کې یو د پوهان صاحب رسول باوري کتاب ده، لرغونی افغانستان، او بل د رفیع صاحب یو کتاب د هندارې په نامه، یو بل د لیلا خورم د بیان د ازادي بیان په دریجه به کتاب د مقالید راټول شوی دی، یو ناول وی پکې د آصف عمر، دوه شعري ټولګې وی چې یو د احمد تکل صاحب او بل د قاضي صاحب محمد حسن اخیار، یو پکې د لندو کیسو ټولګه وی چې د ډاکټر صاحب زغم د فلسفه په نامه باندې، د میګیانو په نامه یو کتاب ژباړل شوی ولی زیز ژباړلی و، او بل ټولن پوهنه وه چې هغه جلال اشناش ژباړلی وه، او اندونه نصری کتاب د محمد امین عادل، یو د ننګرهار پوهنتون د استاد ابراهیم امکار د بدی فن په نامه یو کتاب، ټول 14 ټوکې کتابونه و چې دغه مشاعره ته چاپ شوي وه.
دغه د منیګل مشاعره تاسو ویل چې په مختلفو سیمو کې کیږي، ولې د ولایت یو ثابت ځای دی ته نه ټاکئ؟
مخکې به د منیګل مشاعره د میدان وردګ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې کېدله، خو سږ کال مشاعره چې تر ټولو ډېره لویه وه او د مختلفو ولایتونو شاعران لیکوالان ورته راتلل، او د ولسوالۍ ته تګ یو څه ستونزه وه، نو دا سږ کال په مرکز کې وشوله، او د 3000 تنو په شاوخوا کې شاعران لیکوالان او د شعر مینوال راټول شوي وو، او ولسوالۍ کې د دوی لپاره دوی خدمت کول او دوی ته د هر څه رسول د ډوډۍ د شانو مشکله، نو ځکه په دې خاطر باندې ولادت کې دغه
شغله. جمال په خبرونو کې خو دا هم راغلی وو چې د سشکل په منیګل مشاعره کې ځینو کسانو ته مډالونه او ستاین لیکونه ورکړل شوي دي، دا چا چا ته ورکړل شوي دي؟
درې مډال وو په دې مشاعره کې چې د میدان وردګو د ولایتي شورا لخوا جوړ شوی وو. لومړی مډال والی صاحب محمد حلیم فدایی ته د میدان وردګو والی صاحب ته ورکړ، او دویم مډال لیلا خورم ته ورکړ، او درې میډاله زیا بومیا ته ورکړ شو.
شغله جمال زیا بومیا ژورنالیست دی، لیلا خرم لیکواله ده، محققه ده، او فدای صاحب چارواکی دی. نو دا څنګه په څه بنیاد د میډالونه ورکړی شو؟
د میډال ورکول معیار د دوه کسانو فرهنګي خدمت و. د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا دا مناسبه وګڼله چې دغو خلکو ته د افغانستان فرهنګ ته خدمت کړی ده، نو ځکه یې دغه میډالونه دغو کسانو ته ورکړل.
آزادي رادیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
جګړو او نامنیو په تیرو دیرشو کلونو کې د افغانستان د ګرځندوی کاروبار ته لوی تاوان رسولی دی، خو په تیرو څو کلونو کې د دې صنعت د احیا لپاره ځینې هڅې پیل شوې دي. په کابل کې د زیارت او سیاحت په نوم جریده چې تازه له چاپ راوتې ده، د دې کلتوري صنعت د غوړېدو په لور یو نوی ګام دی. د زیارت او سیاحت جریدې له چلوونکي ډاکټر باز محمد شادمن سره د مرکې د اورېدو بلنه درکو. ډاکټر شادمن وایي
موږ یو اتحادیه لرو چې هغه د تورستی سیاحتي او زیارتي شرکتونو څخه جوړه ده، او موږ هغه شرکتونه دي چې هغه په خصوصي سکتور پسې اړه لري. نو موږ د دغه اتحادیه د کارنامو او په افغانستان کې د توریزم او د افغانستان د سیاحینو لپاره کوم مناسب ځایونه دي، د هغو د معرفي لپاره موږ دا یوه محالنی راوېستله، او موږ غواړو له دې لارې څخه خپل افغانانو ته ذهنیت ورکو سره که موږ کولای شو چې په افغانستان کې د دوهم ځل لپاره سیاحت رواج کړو، او څنګه کولای شو چې خپل افغانان بهر ته تشویق کړو او هغه ولاړ شي په دنیا کې وګوري چې په دنیا کې څه پرمختګونه راغلي دي او څه نوښتونه راغلي دي چې دوی هغه له ځان سره راوړي او دلته خپل ټولنه د نوښت لپاره عیار کړي، او په څنګ کې ورسره څرنګه چې د موږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، نو موږ د زیارت لپاره هم لازمه وګڼله چې له دغه محالنۍ له طریقې څخه دوی ته پوره پوره معلومات ورکړو، هغه که د حج په باره کې وي او که د عمرې په باره کې وي، او همدارنګه داسې نور زیارتونه شته چې هغو ته زموږ افغانان لیوال دي چې ولاړ سي وویني وګوري.
شغله شادمن، افغانان خو دا معلومه ده چې هر کال یو شمیر حج ته ځي یا مقدسو اماکنو ته ځي، خو په مجموع کې ویل کېږي چې په افغانستان کې د وطن په داخل کې سیاحت کم دی، حال دا چې نور ملکونه چې دي داخلي سیاحت ته ډېره توجه کوي. تاسې په دې خپرونه کې په دې زیارت او سیاحت په محلنۍ کې د داخلي سیاحت د غوړولو لپاره څه کوي؟
موږ هغه سیمې چې تر اوسه پورې افغانان په خپله هم نه دي ورسره بلد، اول کوشش کوو چې د هغو سیمو په ښه توګه معرفي وکړو.
مثلا کوم ځای؟
د مثال په توګه د غزنی ولایت د ناوې ولسوالۍ کې هغه ولاړې اوبه چې تقریبا مساحت یې تر دیرسو یا څه زیاتو څلوېښتو کیلومترو پورې رسیږي، او په دې کې دوې غونډۍ دي چې په یوه غونډۍ باندې ډېره پخوانۍ یوه کلا تېره سوې ده چې اوس یې د تروو اوبو له وجې خښتې ډېرې نری نری سوې دي، او په عامو خلکو کې دا یوه خبره ده چې دلته یو داسې څوک کینی چې هغه ټول وجود یې په ویښتانو کې پټ وي، او له دغې ویرې څخه خلک نه غواړي چې دا غونډۍ وسپړي. او بل دغه غونډۍ کې د دې غونډۍ څخه خلک وایي چې یو دوه نفره را روانېږي، تیز څراغ ورسره وي او راځي هلته سي هر جای اوبه د شپې لګولې کېږي، د خلکو څنګ ته په بل کله ورسره تیریږي، په کټ پښې معلومېږي چې دا دوه نفره دي، او دا دونه سرعت لري، دونه تیز ده چې تا هلته ګورې بیا دی تقریبا شل کیلومتره تا ته رانږدې سوی وي، بیا له دغه ځای ځي بل جای ته. او اوس هم دا خبره د خلکو په خولو کې شته، بلکې داسې خلک ما لیدلي دي، ما پوښتنه ترې کړې چې دوی وایي موږ په خپلو سترګو ولیدل. دا غونډۍ د اوبو په منځ کې ده، او په پسرلي کې د ډېرو مرغانو کوربنه وي. مرغان له ډېرو لیرو ځایو راځي، لوی لوی مرغان دي، هغه د هیلیو د ډینګانو د چیش و چیش په نامه دي، دا دلته راځي خپلې هګۍ کوي، او دا د غونډۍ سر ټول سپینو هګۍ اخیستې وي.
دا غونډۍ خپل څومره ده؟
زما په نظر دا به یو نیم جریب یا دوه جریب به د غونډۍ سر وي، او دا اوبه چې ورته راپورته کېږي تر دغه چې دا غونډۍ راوتلې ده درې جریبه به کېږي شاوخوا، دا واره سوي چې دا تقریبا یو نیم جریب یا دوه جریبه ده. او دا دی غونډی سر ټول سپین و هګی و خسته وی څو وخت دا دی جوزا میاست راځي په جوزا کې بیا دی بچان زیږي دا بچان ټول وبوت شي وکوي بیا سی کوم مرغه راسی دا لوی مرغان راسی په سر دی مرغانو ګرځي دا وړو مرغانو ټول سرونه راس کړی وی لوبو او دا خپل مور ته ګوري څه بیره تراولی وی خو دی خدای تعالی دی شان او دی قدرت یو نظاره ده په دا غزر او 2000 او 3000 بچانو کې مور خپل بچی پیزنی او لپاس را شوکی صرف د خپل بچی په خله کې دا نه ورکه
شغله شادمن درسته ده د غزنی ولاړی وګبی نور ته یونی به په افغانستان کې د لیدو وړ خو امنیتی ستونزه خوده هغه به په ځای پریشتو غیر له امنیتی مشکلاتو ډیر خلک وایي چې فرضاً کده غسی ځای ته لاړسو الته هوټل نه وي دی وسیدو امکانات نه وي په دې ارتباط باندې تاسو فکر کوئ د افغانستان توریزم ډېر مشکلات نه لري
موږ په خپل په دغه جریده کې ودغه ته هم اشاره کړې ده چې که په بل هیواد کې دا رقم د سیاحت لپاره ځای وای نو هلته به د دغه سی اوبو په غاړه باندې ډېر ښه هوټل نه وای د اوسېدو ځای به وای یا اوس موږ یو بل ځای ډېر نابلده سي چا تر اوسه لیدلی نه ده نه کتلی نه ورځي هغې خواته د سیوري په ولسوالۍ کې یو ځای ده
په زابل کې
په زابل کې دا په غره کې دینینې سی پورته غره ته څو خېزي بیا یو دروازه رقم غار ده په دې باندې سنینې وزي بیا ځینې کته سوي دي کته سی ولاړې هلته بیا هواز ده هلته خونی جوړې دي هلته د ځوان دی یو لوی ځوان تیر سوي ده بیخي یو د ما ډیر نږدې ملګری سی هغه هم په دا سیاحتي کارو پسې ډیر هڅې کوي خپل تللې ولاسي دغه د لیدل لپاره نو هغه ماته ویل چې وای داسې ځایونه ما پکې ولیدل سی 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 هاوزونه دینینه جوړو خونه جوړ وی او تاکونه جوړو
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
ځینې کسان د ژوند او اقتصاد په چارو کې چټک پرمختګ کوي خو ځینې بیا له هڅو سره سره لازم پرمختګ نشي کولای چې دا سی ولیدا د پښتني ته د ثواب مندلو لپاره ډیر څېړنې شوې دي په دې اړه د یوې نوې څېړنې د خلاصې ریپورت وشمه رشیدیل ولی
په امریکا کې یو نوې تر سره شوې سروې ښیي چې د ښې ګټې او ډېر عاید په لرلو کې په ښه تعلیم او زکات سربیره په ځان باور هم لوی اغیز لري د رویټر اجنس له راپور سره سم د یوې نوې څېړنې پایلې ښیي چې کوم کسان چې په ځان باور نه لري هغوی که عالي زده کړې هم کړي وي د اقتصاد او ګټې وټې په چارو کې ډېر چانس نه لري د دې څېړنې په وخت دا هم معلومه شوه چې د ښکلي رنګ یا جذابي څېرې لرونکي کسان نسبت هغو ته چې څېره یې جذابه نه وي ډېره ګټه کولی شي او په اقتصادي چارو کې د پرمختګ امکان زیات دی
یو له هغو علومو څخه چې د افغانستان په علمي او اکاډمیکو کړیو کې لا ور سره ډېر کسان آشنا نه دي او په دې هیواد کې خورا نوې پوهه بللی شو سیمیولوژي ده سیمیولوژي څه ته وایي په کومو موضوعاتو بحث کوي او له ادبیاتو سره یې رابطه څنګه ده د راډیو ادبي قاموس په روان بحث کې استاد نجیب منلی هم دې پوښتنو ته ځوابونه ورکوي
سیمیولوژي د 19 پیړۍ په پای کې د یو فرانسوي لغت پیژندونکي ایمیل لیسل خو معرفي شوله او هغه سیمیولوژي د نخې د علم په نامه معرفي کړه او د لتری په نظر دغه د نخې علم یوازې د طبابت پورې اړه لري مګر کله دې رسمي تعریف نه ورواولو کچيري راشو مونږه خپلې فولکلوري کیسې ده چې یو سړی په لار روان وو وخه ورک کړي وو او چاتر نه پټ نه وکړي چې څه کوي دوه وخت مو ورک کړي هغه ورته ویل چې وخت دی په یو سترګړوند وو یو غاخې ماتو او یو خاطه په شات بارو او بل خاطه په سرکا بارو نو د وخوند ورته ویل چې سره وخه نه خو دې سمې ویلي هغه ورته ویل چې ما وخت نه دی لیدلی نخې مې د دې خطر سمې ویلې چې په غزه کې واخه خوړل شوې دي د یو غاخ د کموالي نه خپګې ښکاري هغه ځای کې چې واخه یو خو خوړل شو بل خوندې خوړل شوې د وخت د یوې سترګې د لندوالي په معنا دي او هغه ځای کې چې مچې ډېر راټولې دي هغه د شاتو د بار نمائندګي او هغه ځای چې مچې بيخي نه ښکاري هغه د سرکې د بار نمائندګي کوي نو په حقیقت کې دغه سیمیولوژي د ډېر پخوانه را روانه ده په بیلابیلو نمونو د علم په سطح باندې ورته کتل د شلمی پیړی په شروع کې شروع شول او د شلم پیړی په شروع کې اول د طبابت سره ځکه چې طبابت هم د نه خود لارې نه مرز جزئیات پیدا کوي اراز پیدا کوي او د اراز د مخه عوامل پیدا کوي او وروسته بیا فردیناند سوسور چې هغه هم یو ډیر وتلی ژبپوهان دی د سویس دی. هغه سیمیولوژي داسې تعریف کړه چې سیمیولوژي هغه علم دی چې نخه په ټولنیز ژوند کې څیړي، یعنی نخه او ټولنیز ژوند یې سره ګډ کړل.
که چرته د نخو بحث ته وګوري، د معنا بحث ته وګوري، لکه هغه فرانسوی چې تاسو یاد کوئ، هغه د طب لپاره دا علم مطرح کړی و، د طب په حوزه کې مطرح کړی و. نو دا خو بیا له ټولو علومو سره باید ارتباط ولري، ولې ژبپوهان معمولا خبرې پرې کوي؟ لکه د سوسور
دغه مسله، کله چې د سوسور ژبپوهنې ته راوړله، په ژبپوهنه کې ډېره مؤثره واقع شوله، ځکه چې په ژبپوهنه کې مونږ څو شیان لرو. یو هغه ژبه ده چې مونږ پرې خبرې کوو، ګرامر لري، لغات لري، قواعد لري، او د هغې په اساس مونږ مفاهمه او مکالمه پرې کوو. مګر د دغې ژبې تر څنګ مونږ د مفاهمې او د مکالمې لپاره ډېر نور څه لرو. مونږ سر خوځوو، مونږ لاس خوځوو، مونږ یو شي ته ګوته نیسو،
چې دا هم نښې دي او معنا لري،
چې دا ټولې نښې دي، دا ټولې معنا
لري، کلمې نه دي،
دا کلمې نه دي، دا خبرې نه دي، مګر دا د انسان د مفاهمې لپاره یو ضرور عنصر دی.
یا فرضاً ترافیکي څراغونه،
ترافیکي څراغونه بل مثال دی. هغه داسې نښې دي چې انسانان جوړې کړي دي، او انسانان د هغې د مخې یو لړ کارونه کولی شي، یو لړ وکړه او مکړه په دې کې شامل دي. نو په دې اساس دا ټول هغه شیان دي چې د ژبې او د معلوماتو د انتقال سره اړیکه لري.
استاد منلی، په دې حساب باندې نو د نقشو د علم د سیمیولوژي یوه لویه برخه خو له کلمو سره ارتباط لري. یو ځای لیکلی تورخم، زه پوه شم چې دا تورخم دی. بل هم لکه موږ چې وویل مخکې چې اشارې دي، لکه ترافیکي اشارې، آیا دغه د نخو علم تر دې پراخه بله ساحه هم لري؟
تر دې پراخه ډېرې ساحې لري. مونږ کلمو ته اشاره وکړه، مونږ رسمونو ته اشاره وکړه، مګر که زه وایم آی های، دغه کلمه په ژبه کې نشته،
خو یو آواز دی.
یو آواز دی، او دغه یو آواز بې مفهومه آواز نه دی. دا داسې یو آواز دی چې زما له خوا نه تا ته دا پیغام درسي چې دغه پدیده چې ما ولیدله، د دې نه مې یا خوند واخیست او یا ډېر سخت نه متاثره شوم.
یو ډول وي غته به دې چیغې ټول وایو، ډول چې به پورته سو او خطر را روان دی. دا هم یو نقشه ده، د نقشو د علم برخه ده.
دا هم نښه ده. په کابل کې مونږ د توپ غونډۍ لرو چې په وخت یو وخت کې د غرمې په وخت توپ ویشتل کېده، او له همدې خاطره په کابل کې غرمې ته توپ ویل کېده. دا هم د نښو یوه برخه ده. د دې تر څنګ د لباس اغوستل دا هم یوه نښه ده. که څوک د پګړۍ د تړلو ماهر وي او هغه پګړۍ وتړي، یو بل څوک به ډېر زر پوه شي چې دا د کوم ځای سړی دی. نو دغه ټول هغه مفاهیم دي چې د نخ سره ارتباط لري.
نو ویلی سو چې د نخو علم له هغو نخو سره، له هغو سمبولونو سره سروکار لري چې یوه معنا لېږدوي، انسان ته یو پیغام لېږدوي.
دلته دوه مکتبه دي. یو هغه مکتب دی چې سیمیولوژي د انسانانو ترمنځ د تفاهم او د راکړې ورکړې یا د کمیونیکیشن مسله څېړي. هر نخه چې زمونږ ترمنځ پیدا کیږي، که هغه غږیزه نخه وي، که هغه د یوې علامې نخه وي، که هغه یو سترګک وي، په دغه ځای کې علاوه د خبرو نه، علاوه د مفهوم نه، نور څه هم پراته دي. یو چاته د یو څه کولو وایي، یا د یو څه نه یې منې کوي، یو څوک یو ځای ته لېږي، دا ټول داسې شیان دي چې ستا او د هغه ترمنځ هغه اړیکه چې د دواړو ترمنځ په یوه خبره سره پوه شي، یعنی چې ځینې معلومات سره شریک کوي، دغه څېړي چې دې ته د کمیونیکیشن سیمیولوژي وایي. دویم مکتب د معنا سیمیولوژي ده، چې هغوی کوشش کوي چې هر نخه د یوې معنا سره وتړي. که چیرې په یوه ګرده دایره کې د سرک په سر اتیا لیکل شوی وي، د دې معنا دا ده چې زه په دغه ځای کې د اتیا کیلومترو نه زیات نه شم تللی. نو دلته د دغه خبرې معنا ولېږدول شوه. که چیرې یو څوک سر د ښي خوا نه چپ خواته وخوځوي، زه په افغانستان کې پوهیږم چې دا د نه معنا لري. که چیرې همدغه کار په البانیا کې څوک وکړي، زه په دې پوهیږم چې دا د هو معنا لري. نو دلته بیا هم د ټولنې په سطحه د دغه شیانو څېړل ضرور دي. یعنی سیمیولوژي که د معنا په برخه کې شي او که د کمیونیکیشن په برخه کې شي، هغه یو ټولنیز اړخ لري چې دا ټولنیز اړخ باید هیر نشي. دا د سیمیولوژي دوه څانګې شولې. مګر سیمیولوژي په کوم ځایونو کې ظاهرېدلی شي؟ په خبرو کې مونږ وویل چې ظاهرېږي، په عکس کې ظاهرېږي. یو څوک چې یو ځای کې عکس اخلي، دغه عکس یو مفهوم لري. د بېلګې په توګه یو عکس په انټرنیټ کې ډېره زمانه ګرځېده او د خلکو ډېر خوښېده. په پېښور کې اخیستل شوی و چې یو وړوکی خر یې د یو خرګاډي پورې تړلی و. او دغه خرګاډی بار کړی و، مګر په دې خرګاډ کې دومره بار اچولی و چې دا خر بیچاری د ځمکې نه جګ کړی و او د خر پخې په هوا کې وي. دغه تصویر ولې په د انټرنیټ په دنیا کې دومره ډیر خور شو؟ دغه تصویر د دغه ټولنې یو انځور خوده، یعنی چې دغه ټولنه دې ته حاضره ده چې د هغه واړه خر دپاره دومره بار واچوي چې هغه خر نه یوازې په وړلو باندې قادر نه دی، بلکې حتی د هغه وزن ورسره نه برابرېږي. د معلوماتو په برخه کې چې د سیمیولوژي خبره موږ کوو، دلته د یو بل شي موضوع رامخته کېږي چې هغه د تصمیم د تیوري مفهوم دی. که چیرې ته هیڅ معلومات ونه لرې، ته هیڅ تصمیم نشې نیولی، نه پوهېږې چې څه وکړې. مګر کله چې معلومات در ورسېدل، د دغو معلوماتو د یو بل تر څنګه یې ښودل، تا د دې جوګه کوي چې ته یو تصمیم ونیسې. نو عموما سیمیولوژي د تصمیم نیولو په برخه کې هم پکارېږي.
استاد منلی، تاسو تر اوسه څه وویل؟ د سیمیولوژي درې مفهوم دی زما په ذهن کې تیر شو. یو دا دی چې یوه نقشه ده، یو دال دی، دا له خپل مدلول سره څنګه رابطه لري. زه وایم ستوری، خو ستوری یو بل شی دی، بیرون وجود لري، دا خو یو آواز ده صرف، دغه رابطه. یو دا دی چې زه وایم لمر او ستوری، دا ستوری او لمر له یو بل سره هم رابطه لري، دا معلومات له یو بل سره هم رابطه لري، دا ساینونه، دا نقشې، دا دالونه له یو بل سره هم رابطه لري، دا یې بل اړخ سو. او دا چې زه یوه کلمه یادوم، ته زما مخاطبې، په تا څه اثر کوي؟ زه فرزن وایم منګی، تا ته ګودر در یاد سي. زه وایم منګی، تا ته د ماشومتوب یوه غرمه در یاد سي چې یخې اوبه وې، سیوري ته منګی ایښی و. دغه په تا باندې اثر سو د دې کلمې. آیا دغه درې اړخه د سیمیولوژي د دې ټول اړخونه یا بنیادی اړخونه رانغاړلی سي؟
دغه درې اړخونه او د دې درې اړخونو تر منځه ځینې نور اړخونه، لکه د تصمیم تیوري چې موږ وویله،
دا د تصمیم تیوري له هغه اغېز نه بحث نه کوي چې دغه نقشې خپل مخاطب لري.
دغه نښې خپل مخاطب لري، مګر خپل مخاطب دغه نښې یو د بل سره تړي او د هغې نه یو بله نښه جوړوي چې خپل مخاطب ته یې ورسوي. تصمیم دې ته وایي. نو دا دوه طرفه جاده ده. زه له تا نه معلومات اخلم د نخ په وسیله، زه تا ته د نخ په وسیله معلومات درکوم، او د دغه معلوماتو نه یو شی جوړیږي چې هغه تفاهم دی، هغه زما او ستا تر منځه کمیونیکیشن دی، چې په دغه ډول باندې موږ کولی شو چې یو عمل وکړو.
استاد منلی، کلمې خو انسانانو له آدمه تر دې دمه لرلې، او بحثونه یې کړي دي په خپلو علومو کې ورباندې، او دغه نوري نقشې چې یادیې ته، په دغو نورو نقشو باندې هم په مختلفو علومو کې د معرفت په بیلابیلو اوزو کې بحث کیږي. کیمیا یو علم دی، کیمیا خپلې نقشې لري، او اکسیجن ده پکې، این ای سوډیم ده، دا نقشې دوی لري. یعنی په ژمه نور علوم دي، ټولنپوهنه ده. نو که وویل سي چې دغه نقشې خو د معرفت په بیلابیلو اوزو کې اسې هم معرفي کیږي، د سیمیولوژي یا د نقشو بیل علم ته څه ضرورت و؟
دغه نښې د ډېر پخوا موجودې وې، انسانانو له ډېر پخوا سره کارولې، مګر د دغو نښو تر منځ ګډ وجوه نه و څېړل شوي. د علم تعریف همدغه دی چې د یو مشخص جهان برخې سره راواخلي او د دې برخو تر منځ داسې اړیکې وټاکي چې د یوې برخې په درک سړی بله برخه درک کړی شي،
سیستم پکې پیدا کی.
سیستم پکې پیدا کی.
استاد منلی، که بیرته رادیوی ادبی قاموس ته راسو، په ادبي بحثونو کې هم خصوصا په دې وروستو کلونو کې سیمیولوژي بحثونه ډېر راځي، کره کتونکي مطرح کوي، د ادب د تیوري په بحثونو کې دا راځي. له ادبیاتو سره یې تعلق څنګه دی؟ یو خو هغه تعلق دی چې د ژبپوهنې له لارې لري، تر دې زیات څه تعلق لري؟
د ادبیاتو سره یو تعلق هماغه دی چې تاسو وایئ چې د ژبپوهنې له لارې لري، هغه خود واضح تعلق دی. ډېر داسې څه دي چې په ادبیاتو کې شته، مګر ژبه د هغې د افادې نه قاصره ده. ژبپوهنه هغه نشي تشریح کولی. ځینې کلمات تاسې داسې سره رانغاړئ په یو شعر کې، په یو ترکیب کې، چې هغه د ژبپوهنې د لحاظه ناکره دي، مګر په تاسې باندې اغېز غورځوي.
خوشحال خټک فرمایي: ژاړي غاړي غرونه په احوال د عاشقانو. په دې کې د آ آواز تکرارېږي. دغه مصره د ژړا او د فغان موضوع مطرح کوي. خود انسان د ژړا په وخت کې د آ آوازونه، د اوږده نفس آوازونه له خولې باسي. د هغو په مرسته دا شعر په موږ ډېر اثر کوي. آیا کله چې ادبیاتو ته له دې دریچې ګورو، په حقیقت کې د سیمیولوژي له نظر ادبیاتو ته ګورو، ویلی سم داسې؟
دا خبره بیخي کولی شو چې دا هم د سیمیولوژي یوه برخه ده، چې څنګه د خوشحال په دغه شعرونو کې په دغه بیت کې کلمات داسې سره ونغښتل شول چې علاوه له هغه مفهوم نه چې واضح و یو بل مفهوم یې هم ولېږداوه.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله همدومره وه. نور نو اجازه غواړو. پیسې توسئ.